درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدرمن او بللی زکان کو زبر شناغم خار تاسو ټول قدرمن زکان کو ته د زړه کوی نشره کلاس به ما دی ورسم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته. هیله د سی تاسو ټول قدرمن او بللی زکان کراتره او غوچړو صحت مند او سړي د صحت جامعه بون پتن می درنو زکان کو د سیس مر تاسو دی ورسم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته. نو هیله د چی تاسو ټول قدرمن زکان کی د لوسته پیل په شبو کی خپل زانو سره خپل د جغرافي مضمون کتابچا او قلمونه ولري تر څو کولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړي او په بشپړه توګه سره د نن ورځې د لوست په حق له معلومات ترلاسه کړي. درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لومړي لوست موضوع کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت دی. کتاب صفحه له درې مینه پیل به تر دې تاسو می سپې پرې. همدارنګه د دې ترڅنګ زموږ تاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دي. لومړی کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت، دویم د کرنې لارې چارې، دریم مهم کرنیز تولیدات، څلورم د کرنې جغرافي ویش. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله ده چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. هوجو ګل لیز د کونکو وسام را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې. داسې موږ تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون لوبړی لوستې نو ډیره په زړه پورې او اسانه موضوع بول. کوم چې موږ تاسو به نن ورځ مرد ګران هیواد افغانستان د کرنې او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث بول. داسې موږ ګران هیواد افغانستان درنو زده کونکو یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. یعنی د اقتصاد د پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو زموږ هیواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هیواد کې د ملي اقتصاد یو برخه ګڼل کیږي چې د هغې ځینې حاصلات لکه ځینې میوګانې لکه زعفران او نور حاصلات یې هم تولیدات یې زیات عاید لویه سرچینه برابروي چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو له لارې څخه خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. د دې ترڅنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوختي چې د حبوباتو، سبزیجاتو او ملونني نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د ځمکې د تیارولو څخه ګټه اخلي. کچېره موږ او تاسو کرنه تعریف کوو، نو موږ او تاسو داسې تعریفول سو چې ځمکه په خپل یا هم دغه کرنه چې د خپل د حبوباتو، سبزیجاتو، موادو تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د ځمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کیږي چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کیږي. یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډول څخه رامنځته کیږي، د پر ځمکه باندې مستقیمن اغیزه کوي او هم شنه د دې تر څنګ دغه کوم سرګندوالي چې په ځمکه کې رامنځته کیږي فزیکی او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې تر څنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو، موږ ویلی شو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هیواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده چې موږ په هیواد کې په دودیز توګه سره کرنه سرته رسول کیږي. او همدارنګه د دې تر څنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بل برخه یې په پرمختللې بڼه لري. نو په ټولنیز توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي، یعنی مسلسل ټوله مکمل کرنیز ځمکې چې دي 1.9 میلیونه هکتار ځمکې نیولې ده چې دغه ټوله ځمکه د کرنې لاندې ده، چې د هغه له جملې څخه 15.3 میلیونه هکتار ځمکه خړوبول کیږي یا هم تیار شوی ده. خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.8 میلیونه هکتار اوبه خړوبېږي یا هم اوبه کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري، ځکه زموږ تاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ او تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کیږي. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان له ډیرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي، په څارویو باندې به یې یوي کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به ځمکه اړوله او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کوله، چې د هغې لږ حاصل زموږ د هېواد ورځ په ورځ په دغه کومې اړتیاوې چې وي دا به نسبی پرې کولې، ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټ چې آیا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یوې کول دا ډیر زیات سخت و. نو لګښت به نه پر کول نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه موږ هوا ته راتلله او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورځنیزي اړتیاوې به د بهرنیو هیوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کول خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانیو او نویو طریقو له لارې سره کرنه سرته رسوي چې موږ تاسو ویلی سو چې اوس کرنه چې د په دوه ډوله سرته رسول کیږي یوه پخوانی طریقه ده او بلې هم عصري طریقه ده. په خوانی طریقه کومې طریقې ته ویل کیږي؟ دا چې افغانستان یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، 5000 کلن تاریخ لري، نو د پخوا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سرته پکې رسول کیږي چې موخه یوازې بزګرانو ته د اړتیاو پوره کول دي، د هغوی ورځنیزي اړتیاو پوره کول دي. لکه څنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لومړني خوراکي توکي چمتو کوي، نو لومړني اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې د دې موخه لپاره یوازې په سلو کې شپږ څخه تر اړتیا پورې ځمکه د کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځنګړې شوې ده چې په دودیزه توګه کرنه اوربانی سرته رسول کیږي او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي او یو څه اندازه یې خپل په خپل کورونه کې خپل اړتیاوي ځنې پر کې کړی چې دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي. درنو ځکه کوونکو د دې په واسطه سره د خپل ځانوت یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي چې دغه پیسې بیا د خپل ژوند نوري اړتیاوي پر کې وي، لکه مثلا کالی رانیول، جامې رانیول، سپری رانیول. دا به دې دغه پیسې په ترلاسه کولو کې تر سره کوي. نو موږ ویل سو انا نوی بازګران په ټولنیز توګه د خپل تولیداتو په سلو کې تر 500 پورې بازار کې پلوري. بل برخه چې د درنو ځکونکو د دې تر څنګ دولتي حیثیت له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښت په یو کال کې 1.2 کیلوګرام ترسیږي چې لدی عمل څخه زموږ د هیواد غلي حاصلات خلکو اړتیاوي نه پر کوي. نو ځکه ځینې ولایتونه کې د پټاټي دي همچنان د دې تر څنګ غلي دانې دي د غزاین سي چې د تولیداتو اندازې د 500 ټنو څخه تر 2500 ټنو پورې زیاته شوې ده چې همدارنګه یو زیات شمیر نور غله هم له بهر څخه واردېږي. د دې تر څنګ درنو ځکونکو اسري او پرمختللې بڼه کرنه چې ده هغه هم په خپل پرمختللې بڼه سره سرته رسول کیږي چې په پرمختللې او اسري کرنه باندې ورسته پاته انانوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوي برابر کړې دي. ځکه په دې کې له ډول ډول سیستمونو څخه ګټه اخیستل کیږي، محصولاتي کرښې او د لیږد او رالیږد وسایل څخه ګټه اخیستل کیږي، برېښنا یعنی د برق څخه د برق د خادو څخه استفاده کیږي، د اوبو لګولو سیستمونو څخه استفاده د کیږي، د بازار موندنی یعنی مارکیټینګ کول کې ترې استفاده کیږي، اړیکه او ارتباطات جوړول دي، کرنیز اصلاح شوی تخمونه برابرول دي چې دا ټول په پرمختللې یا هم په عصري بڼو کرنیزو حاصلاتو کې راځي چې ستر پرمختګ مېستره وړي دي چې د دوغه کرنیزو ماشیناتو د سیړونو د تزویج او نباتي ساتنې خدماتونه برابر کړي دي. نورې عصري او پرمختللې کرنې هم سرته رسول کیږي چې ځنګړنې د هغولو جملو څخه لکه لږ مکه کې موږ او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلی سو، په لږ وخت کې موږ او تاسو زیاته کرنه سرته رسولی سو. عصري کرنې چې دي لارو چارې کې کرنیز ماشینونو کار اکثر کیږي چې هغه کار چټکوي او په لږ وخت کې موږ تاسو ډیر حاصلات لاسته راوړلی شو، لکه د بندونو جوړول دي، د ویالو کندل دي او داسې نور هم چې نن د جوړو ساګانو استل دي چې د دې په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبت او مستقیما اغیز کوي چې عصري او پرمختللې او دودیزه کرنه چې ډیره پراختیا د هیواد په اقتصاد کې راوړي. د دې تر څنګ درمنه ځکونکو مهم کرنیز حاصلات په حق لبلو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهم کرنیز حاصلات کوم دي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان بیلابیل مختلفې اقلیمي سیمې لري، نو د بیلابیل اوونه او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې مختلف ډوله نباتات پکې کېښنه کیږي یا هم کرل کیږي. نو موږ ویل چې زموږ ګران هیواد افغانستان په سلو کې اتیا ځمکه چې ده یا هم برخه چې ده هغه په خپل غرونه نیولې ده، ځکه موږ تاسو ویل و چې افغانستان یو برخه چې د ټولو د غرونو نیولې ده او پاته نور برخه چې د دشت او ډاګونه دي چې د دې ترڅنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یا هم ځمکه چې د کرنې لپاره چمتو ده چې د هغې څخه نیمایي کرنه په کې سرته رسول کېږي چې په افغانستان کې د ټولو کرنیزو ځمکو پراخوالی چې دی درنو زده کوونکو 28 میلیونه هکټاره ځمکې ته رسېږي چې له دې څخه فقط 8.5 میلیونه هکټاره یې د کرنې وړ ده. خو هر کال یوازې په دې کې 5.4 میلیونه هکټاره کرنه په کې سرته رسول کېږي او نوره کرنه نه سرته رسول کېږي چې دا د افغانستان تر ټولو زیات کرنیز تولیدات چې هغه په خپله پر غلې، دانې، غنم، جوار او وربوش باندې ولاړ دي او په پراخه کرنیزه ساحه چې بیا د بیرته درنو زده کوونکو هغه د لوړ ارزښت لرونکو ساحو له جملو څخه شمېر کیږي چې دغه غله د کرنې د وړ په سلو کې 3.8 ابیزمکه او نورې لملي ازمکې نیسي چې هر یو خپل ځان د جلا ارزښت لري چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سابه پکې شامل دي چې سابه هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي یا هم تولیداتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، ګازرې، شلغم، کجو او ګلکپې شامل دي. د دې ترڅنګ دویم مهم کرنیز حاصلات دي البته دریم چې دي هغه په خپل جوار په تودو اوبو لرونکو سیمو کې کرل کیږي چې جوار په خپل تود اقلیم ته ضرورت لري او هم چنان په دوبی ژمنی موسم کې هم منی موسم کې دغه راشنه کیږي. څلورم هم لغنم څخه ورسته ورجې دي چې خورا مهمه غله ده چې په تاوده هوا لرونکو او تاوده هوا لرونکو سیمو کې موږ او تاسو غنم راشنه کولای سو یا هم کرلای سو چې هم په دودیزه بڼه او هم په عصري بڼه ترې ګټه اخیستل کیږي او بولرونکو سیمو کې کرل کیږي. د دې ترڅنګ پینځم په افغانستان کې د بیلابیل ستروس په درلودلو سره خورا مهمې مشهوري سیمې دي چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات وپیژندل. اوس هم د کرنې جغرافیایي ویش پر لور باندې راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کرنې جغرافیایي ویش په حق معلومات ترلاسه کړو. موږ تاسو کچيري د افغانستان جغرافي موقعیت متوجي او سيزونو دا موږ تاسو ته سرګندکيږي چې دونه بوټو بلا بل دولونه او غلې د نيز مشفق هيواد کې په بلا بل سیمو کې ستدي چې اقليمي شرایط لاندې راغلي دي او ډول ډول زموږ کې کرل سي دي او دغه تولیدات زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولي دي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو د دې په حق له ولوستل چې زموږ تاسو هیواد چې یو غرنۍ هیواد دی نو دشتې او صحراګانې پکې زیات دي نو د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې، دانې، سابه او میوه کرل کیږي چې د ستپ زمکي او د ویالو غاړي د هیواد یو له مهمو طبيعي ځنګلونو او سرزمینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري او هم چې زموږ په هیواد کې ستر مهم کرنیز حاصلات چې هغه په خپل غلې او دانې دي چې دا په خپل ستپ سیمو لزمکو لرونکو سیمو کې شنه کیږي او هم چنان د دې ترڅنګ مدیترانی سیم اقلیمي سیمې هم د کرنیزو حاصلات لپاره ښه سیمې دي. د دې ترڅنګ د هیواد یو برخه طبيعي ځنګلونه او سرزاینونه زموږ د نیولې ده. هم چنان بل برخه چې د اوربشي سناسز موږ د ګران هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې کرر کیږي او یو شمېر نورې صنعتي بوټي لکه المرګولې دي، ازغر د کنزلې دي د هیواد په بیل بیلو ځایونو کې شنه کیږي. د دې ترڅنګ ورجې هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخه کې پیدا کیږي او په دغه زمره د هیواد د مهمو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. نور نو درنو کډرمنو زکور کو زمره تاسو ته نن ورځې لوستر هم دی پر اوس هم د لوست راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو ټول کډرمنو زکون کې به په کورنۍ دند په وخت سره اجرا کوي. سوالونه تکراروم کډرمنو زکون کو لمړنی سوال کرنه او اقتصادي ارزښت څه ته وایي کیږي. دویم سوال ورچې په کوم ډول اقلیم کې کرل کیږي. درېم سوال اسري کرنه لپاره څه غوړه سوي. څلورم سوال آیا په خاني کرنه شوه که چیرې شوه خو خپل معلومات منوښته کی نور نو کډرمن او ګلریز د کون کوز مرسته سو د نن ورځې لوګړې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چې سم زکړې وو سې جواب پیسې پوسی وو سې تر بل داسې درس پر چې زاس په درنه حضور کې اسري رم د لا پمان شوه وخت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیک هیله و احترامات میکبول کی قدرمن او ګلالی زکون کو زبرشنا غم خار تاسو ټول قدرمن زکون کو تشرف واس په مدد ولسم ټولګي جغرافیه مزمن لمړنی لوستم. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن او ګلالی زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې بون پتن می درنو زکون کو د چز مرست تاسو یو ولسم ټولګي پای ته ورسېتل. نن ورځ به مرو تاسو د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن لمړنی لوست ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کی د لوست پهل په شبو کې له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا منولری تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سره نوٹ کړي. خللی زکون کوز مرسته سره د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړنی لوست درسي اهداف چې نن ورځ به مرسته سره لوست کې ولولو عبارت دی. لمړی سرحدونه او اداري تشکیلات، ویم د افغانستان موقعیت په نړۍ کې، دریم شمالي سرحدونه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به مرسته سره لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زکون کو د لوست پیل په شبو کې لمړی مرسته سره زمرد ګران هیواد افغانستان موقعیت حاوی سرحدونه او اداري تشکیلات په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ روز مرګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د اسیا لوی وچې په ځای کې موقعیت لري. اسیا لوی وچې د دولس هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې په دې وچې کې موقعیت لري. نو موږ ویل څو مرګران هیواد افغانستان د طبيعي ځنګړتیا او مخې څخه د اسیا په جنوب کې یو له غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو په ډېر برخه یې غرونه نیولې ده. د دې ترڅنګ د کوونکو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د آسیا یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمن او لالي زکون کو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې 8,250,000 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زمرګران هیواد افغانستان مساحت په آسیا لوی وچ کې 8,250,000 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت له مخې څخه په آسیا کې 12 هیواد دی. او هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو زمرد ګران هیواد افغانستان د مساحت له مخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې ترڅنګ قدرمن او لالي زکون کو د افغانستان نفوس شمیر کله چې په 1391 مریض کال کې سروې سره ورسول شو نو په 1391 مریض کال کې د افغانستان د نفوس شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېده. یا هم اټکل شو چې د افغانستان ازمي اوږدوالي له ختیځې نقطې څخه نقطې یعنی د ویلوی درې څخه تر لویدیځې نقطې یعنی د ذوالفقار پورې 1200 کیلومتره او سوریه په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایي تر غرونو پوري 912 کیلومتره دی. د دې ترڅنګ درمن او ګلالي زکون کو زمرد ګران هیواد افغانستان زیاتې سرحدونه یا هم پولي لري. او هم چنان نن ورځ به مراد تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او هم چنان جنوبي پولو په حق معلومات لاسته راوړو. په لن او خلص ډول سره کشیر وایو افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډې پولي یا هم سرحدونه لري. خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پول لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډ پول لري چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د ډورن د کشف په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوی د پښتني قبیلې یو د بل سره جلا کړی دي چې دغه کشف د ډورن کومه کشف چې د انټر نن ورځې پرې د افغانستان د خلکو لخوا څخه په رسمیت باندې نه پیژندل شوی او انټر ورځې نن ورځې پرې د ډورن پر کشف په اړوند بحث روان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا 2 کیلومتره په واټن سره د چین د سنگاناک په ولایت کې ګټه پول لري. د دې ترڅنګ زمرګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې سناسه 24 کیلومتره پوری سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د دغه 24 کیلومتره د سور په واسطه سره افغانستان جلا کوي. او د دې ترڅنګ افغانستان د جغرافي موقعیت له مخې څخه د منځنۍ اسیا په لار کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمې موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډیر زیات مهم دی. ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان، د دریو حوزو او منځنی اسیا هیوادونو سره یو ځای کوي. یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای شوي دي او هم چې نن د درې سره حوزې پر دبرې مربوط دي چې د منځنی اسیا هیواد کې هم سمندر ته لاره نه لري او له همدې عمله څخه سوداګري د اسیا د لوی وچې له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه ترسره کیږي چې د دغه له پلوه څخه افغانستان ښه جغرافي موقعیت لري او له دې کبله څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لوبولی. چې همدغه موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربښلی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت او څلور خواوو په باره کې معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټول قدر مزده کوونکي پوسي واوسیږئ او معلومات مو لاسته راوړي واوسیږئ. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په هکله لولو چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چیش دي. درنو زده کوونکو، کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیې د پرمختګ د سیاست لمخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلاس بل، کله چې دغه برخه زموږ د ګران هېواد افغانستان څخه جلاس ول، نو په خوابه د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزي اسیا د هېوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزي حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په 19مه پیړۍ کې د تزاری د روسیې په مرکزی آسیا کې فتوحات پیل کړل، يرغلونه پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یا هم جنگونه رامنځته شول، نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراری ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې دوی د هند په شمال کې مشول، نو د روسانو نیت لویر څخه دوی بیرته وغوښتل ترڅو د روسانو د يرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خنډونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه ترڅو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه يرغل مخنیوي وکړي. نو په دغه وخت کې دواړو دولتونو ترمنځ خبري اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبري اترې پیل شولې، نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لاردو گرینویل په نامه سره یادې دي، د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس گروچوب په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دوی وټاکل شول، په پای کې دوی دغه تړون چې کله سرته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 لمریز کال سره سمون لري، د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر هماغه پورې چې د پنج او امو سیند مصر دي او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونومولې. چې دغه تړون درنو زده کوونکو په 1215 کال لمریز کال کې د خبرګولي د میاشتې په 22مه نیټه په 1916 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري، د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د مولتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خان شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک د کله سره ورسول شول، نو دغه کرښې د افغانستان د سرحدي پولو پر مسر ونمول شول. چې کله دا پریکړه وشول، نو د امو سیند منځنۍ کرښه د سرحد په توګه سره وپیژندل شوې. خو ورسته درنو زده کوونکو، ځینې خنډونه او ستونزه او مشکلات منځته راغلل چې په دې وخت کې د رجوعي د سرحدي کرښې منځته شولې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله واک ته ورسېدی، نو هغه په پلټنه باندې پیل وکړل او شمالي سرحدونه یې بیرته تثبیت کړل. نو د تزراری او د روسیې او برتانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبرې او اترې پیل شولې او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل شول. چې کله پریکړه وشول چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی په 1940 میلادي کال کې دی بیرته د پنوبر کې د سرحسته حاضر شي، نو دوی دا فیصله وکړه ترڅو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي، یو د بل سره بیا باید پر د پلو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلی ځای ته په خپل وخت د دې ټوله حاضر نسپل، یعنی د روسیې کوم کسان چې هغوی په خپل وخت منی دغه مذاکرات ته حاضر نسپل. برعکس، د روسیې عسکرو په منځنی آسیا کې خپل يرغل ته دوام ورکړل او پر سیمو باندې استمرار پیل کړ. چې په پنج دې ته نږدې شول، نو د خاتون له پوله څخه یې د هریرود د سیند له پاسه دوی خپل نظام اډې په توګه څخه کار واخیستل، یعنی نظامی اډه یې هلته جوړه کړله چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ سره د افغاني پوځیانو چې شمېر یې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې يرغل کېدل، د افغان ځواکونه چې هیڅ پر وسلو باندې سنبال نه و، هیڅ تجهیزات یې نه درلودل. نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنجدې باندې برید وکړه، نو دوی ونه سپه کولای چې له پنجدۍ څخه دفاع وکړي. نو دغه پنجدا او اقتفای په 1350 میلادي کال کې چې د 1213 مریض کال سره سمون کړی د تزاري روسانو اشغال کړل او فتح کړل. کله چې دی دغه ځمکه ونیول، نو دی وکي څخه وروسته انګلیسان د هغه وخت د ملکی په واسطه سره، یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکی په واسطه سره دغه د دې مشران چې و هغه به د ملکی په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکی ویکتوریا او لویری څخه دی دغه ډاک ټلیګرام دوهم د انسکندر د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسکر لزیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړي او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې بل سرحدي مذاکرات برته سره ورسول سول تر څو دغه سرحدي پولې په نښه سرسي. نو په دغه مذاکرات کې افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي یا هم وټاکل شول چې بیلابیل حیاتو په مذاکرات باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل سرته ورسول سو په 1300 میلادي کال کې چې د 1216 مریض کال سره سمون خوري، شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه او شمالي لویدیځ سرحدونه یې درجوي کړشي یا هم درجوي وی په نامه سره یاد کړل چې د نقشې پر مخ باندې تثبیت شوه. وروسته د هغه څخه درنو ځکونکو دغه سرحدي کرشي دغه سرحدي کرشي وروسته د انګریزانو د استازي د چارلس پیت په نامه سره او د همدارنګ د دې تر څنګ د تزری روسیې د استازي کپټان د کامرو په نامه سره د دوی په واسطه سره د سلورو کلونو په موده کې د زلپکار له درې څخه تر هما په پورې د یوې کوسي کرشي تثبیت منځته راغلی یا هم تثبیت شپله چې په 10 کیلومتره د مرغاب د سیند او نور یې د پیرولونو په واسطه سره په نښه شپلې چې وروسته د په نقشه کې سره ځای پر ځای شپلې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې به چې موږ او تاسو د په حق معلومات ترلاسه کړل چې د یو شمیر سیاسي بحثونو له لحاظ څخه په نشه شوي وي او ټاکل شوي وي چې پر دې باندې زیات شمیر جګړې هم ترسره شوي وي. نو درنو زده کوونکو خو خدای دې وکړي تاسو ټول پوه شئ او سیږي او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي او سیږي تر دې دم پورې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کلرمن زده کوونکو لپاره مې درې سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق ځواب وي ډکوي او په خپل کتابچو کې ولیکئ. نو سوالونه تکراروم، قدرمن زده کوونکو ستاسو لومړنی سوال چې دی د رجیوي سرحدي کرښه تشریح کړئ، یعنی دغه کرښه څه ته کومې کرښه ویل کیږي او د کوم پاچا په وخت کې رامنځته شوه. دویم سوال درنو قدرمن زده کوونکو سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړئ، یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړئ. د دې ترڅنګ دریم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړئ، زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرې ته دي، چیرې موقعیت لري او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولي موږ او تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع هله د چې تاسو ټول قدرمن او ګلاري زده کوونکو یو څه ترزه کړی وو سیږي او یو څه مو ترلاسه کړی وو سیږي تر بل داسې درس پرې چې زستا سود په درنه حضور کې حاضرې جام شوخ درته غواړم د الله پامان.